څلورويشت دوه سوه یو د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا درې زره درې سوه کارکوونکو ته امر کړی چې په روانو دوو ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یونما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفایي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې یې د کارکوونکو پر کار د بندیز امر شوی. یونامه مخکې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې دفترونو ته دې نه ځي. ښاغلي دوجارک وویل ملګري ملتونه د خپل دې اقدام اغېزو ته ګوري او نن به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وګوري څو په دې اړه وضاحت ترې وغواړي. ملګري ملتونه وایي شاوخوا څلور سوه ښځې په دفترونو کې کار کوي. د روسیې او ایران خبری آژانسونو د افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. د ایران مهر خبری آژانس او د روسیې تاس خبری آژانس ویلي چې دا تمرینات د تاجکستان په خاوره کې د افغانستان د پولې په شل کیلومترۍ کې روان دي. ویل شوي دا تمرینات به چې څه باندې درې سوه پوځي پرسونل برخه پکې لري د جمعې تر ورځې دوام وکړي. د تاجکستان په دوشنبه او بختر کې د روسیې لوی پوځي اډې شته چې د شوي تړون له مخې تر 2024 کال پورې به فعالیت دوام وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین سبا پنجشنبه پای ته رسیږي. د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کمپاین تیره دوشنبه پیل شوی و. سکل په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په پاکستان کې تر اوسه یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې اعلان شوې وې، په داسې حال کې چې په پاکستان کې سل مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وې. د بشري حقونو یوه ډله وایي د ایران امنیتي ځواکونو په 13 سپتمبر میاشت کې د معترضانو د ځپلو په ترڅ کې لږ تر لږه 1530 کسان وژلي دي. په ناروې کې دیره د ایران د ایران اوبخې په ناروې کې دیره د ایران د بشري حقونو ډلې پرون وویل په دې ترڅ کې د مظاهرو په تړاو څلور کسان اعدام شوي او تر 300 زیات نور په همدې موده کې په نورو تورونو په دار ځړول شوي دي. د ډلې دا د ټولنې د ډارولو لپاره یو تکتیک بللی دی. او د کاسوو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی پرون د حق په نړیواله محکمه کې وویل چې دای بیګونه دی. هغه دا څرګندونې هغه نړیوال قضایي پلاوي ته وکړې چې د جنگي او بشري ضد جنایتونو د لسو مواردو په اړه د ده د محکمې لپاره یې غونډه وکړه. تاچی د خپلو مدافع وکیلانو د پیل له وینا وروسته له ځایه ولاړ شو او ویې ویل دای د کافي شواهدو په تمه دی څو له مخې یې د ته براعت ورکړل شي. هغه زیاته کړه تر هغه چې بیګونه خلک تعقیبیږي قربانیانو ته به عدالت ونه رسیږي. د کسوو د پخواني ولسمشر محکمه دوشنبه پیل شوه. پر هغه لګیدلي تورونه دا دي چې د 1998 او 1999 کلونو ترمنځ له سربیا سره د خپلواکۍ د جګړې پر مهال د وژنو او شکنجې وژونکی کمپاین پر مخ بیولی و.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر نوی واده شوی نجونې د خسر په کور کې لستونزو سره مخ کیږي.
دغه کور کې چې دالو یې سوی ده دا یو ډول فرهنګ یو ډول کلتور یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بغیر کوي هر څه ورته نه وایي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې.
د واده شوې جلی ستونزې ونه وریدل شي او د پلار کور سره له دې چې ورباندې خبر هم وي ځان پامه خبره تیر کړي، کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
دو بیچاره به دا خبرې تیرولې چې کله به یې مور یا پلار ته به یې څه وویلم، خو به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کو، ته تحمل که خیر دی، ښه به شي، نن به ښه شي، سبا به ښه شي. بالاخره په همدغو یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړه؟ هېڅوک یې نه شي ورکولی.
قدر منو دونکو، خو تاسو هم په یو شمیر افغان کورنیو کې دا خبره اوریدلې وی چې وای داسې جلی زوی ته ودو چې سیاله وي، د ستونزو پر وخت غاک پورته نکړي، د خلکو په خبره دوی ته سیاله غ جلی ښکاری چې کار حالات ور باندې راځي، دای په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کیږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کور ته ځي، په سپین کفن کې به بیرته وسی. مجبور ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر، زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسېدونکې مرینا وایي چې د جلۍ د ژوند د تریخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه لکه ولوار، واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې له امله نوې ناوې ځورول کیږي.
کله چې ونجکه د پلار د کور نه وادېږي یا د خسر کور ته ځي، د هغو د ژوند د تریخوالي بېلابېل عاملونه دي. بعضې لاملونه دا دي چې د پلار د کور او د خسرخېلو د کور یې ولوار چې ورته ویل کېږي، په هغه باندې بعضې جنجالونه راځي چې هغه انجکۍ ته ډېر ګران لویږي، لکه انجکۍ ژوند آینده یې ټول هلته ترخېږي. او بعضې جنجالونه دي هغه په دور ځي چې د پلار یې وس نه وي انجکۍ په ورک او ولوار پرې واخلي، او نو دغو ته خپل کورنی کوم مسائل چې جزیه ورته وي هغه ورته خلی، نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي، په هغه پیسو باندې د خپل یا خپل قرض لاس کا یا خپل یو کار پې وکا. نو هغه چې کله د خسر کور کې واده شي، د خسر په کور کې بیا هغه ته ډېر جنجالونه په دو پېښېږي. وایي چې پلار د پیسې واخیستې، ځان ته یې واخیستلې، او تا ته یې کور نه دی کړی، دی نه دی کړی، نه دی کړي. یا نو کله چې نجکۍ خپل شکایت پلار ته وکړه، چې تا د ماسو داسې وکړلې، وایي چې نه داسې نه ده او ته باید دا تحمل کړې. خیر د خبرې هغه نه دي، ډېر ډېر عاملونه دي د جنجالو په ژوند بڼه دي. موږ یو خپلوانه ده، نو نوم به یې زه نه اخلمه. هغه چې کله د نجکۍ واده شوله، په دو کوم لیز چې د واده یې ورکوله، په دو کې بعض شیان ایښي وو. هغه د نجکۍ خسرخېلو کم راوړي وو. هغه چې کله کان وړي وو، بیا لږ زنګ ورته وکړله، وایي چې دا شیان ډېر کم دي. هغوی بېرته مجبوره شول چې هغه شیان واخلي، ځکه د هغوی هم بې پیسګي وه. کله چې نجکۍ واده شوله، د خپل خسر کور ته لاړله، د هغو خسرخېلو د هغو سه تاوتریخوالی شروع کړله. یعنې په هر ډول هغه په خبره او په وهلو په ټکولو باندې به هغه وراوله چې د ټاپ لارګانه دی موږ داسې وکړ. او فلور به یم چې واده بیچاره به شکایت وکړه، هاته په تدو پوری خبر راوله چې غیر ولېګل هغه څومیا چې خپل فلور په کور کې ناست و. ځکه به چې ته ولم فلور به ورته چې خاطر تحمل کا خلک به وی چې کم سیاله خلک وو، دادی خیر خسر په کور کې تاریخ ولې په سری باندې رسی وایل رسی کاول رسی مې خلک وی ټول تم دغه خبر کیږي. په خودن شخصا ما ته یعنی مثال ده فهم یو ژوندۍ کیسه درته کوم چې موږ هم سایګان وو د یمن ځکه چې وخت نور ته بدل وکړه. وسنی دې چیت واش پاره سوال اس کان ننجکای و د ورور خپل د مامول خو هغه نو دای ورته بدل کړه. نو دو بیچاره به د خبر تیرول چې کله به مور یا پلار ته به یې څه وویلم، خو به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کو، یا د ورور ښځه طلاق وی و دې دادی ته تحمل که خیر دی، ښه به شي، نن به ښه شي، سبا به ښه شي. بالاخره په همدغو یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړه؟ هېڅوک یې نه شي ورکولی.
د اغلی مرینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند له پایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو ځورول کیږي چې دا اصلا پکې ملامت نه وي، تر ټولو لوی لامل یې د سواد د کچې ټیټوالی دی. هغه زیاتوي
خو د دو ټولو لامل کوم څه چې د ما په نظر دی هغه بې تعلیمي ده، بې سوادي ده. کوم خلک چې په لرې پراتو سیمې کې دي هغه د درس او تعلیم نه لري دي، د خدای د قرآن لري نه دي خبر. دا خبر داسې خبر نه ده چې د خدای ناخواسته کفارو ده خبر کړي، دا د خدای د قرآن یو لیار ده چې یو خدا چې تر ډېره حده پورې د نجکۍ خواهش ته نه ګوري، د هلک خواهش ته کتل کېږي، د نجکۍ خواهش ته نه کتل کېږي، حتی د خوب په نکاح کې اجازه نه اخیستل کېږي، حتی هغو د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کېږي، په خپله نجکۍ نه ټاکل کېږي، نه کېنول کېږي، نه پوښتل کیږي، نو کله چې هغه شي انجکه یو میړه چې په خپل موبایل کې خلاف پیدا شي، بیا نو پلار مور به اضافه د خبره ورته کا چې نه ته باید تیر کړې، د حوصله وکړي. د ټولو دلیل یوازنی دلیل تعلیم دی. که چېرته هر یوه ښځه، هر یوه مور، هر یوه خور تعلیم وکړو، هغه په قرآن ووایي، تفسیر ووایي، ترجمه یې ووایي، او همداسې نور ساینسي کتابونه، که د ټولو کې دا وضاحت ورکړل شوی چې کوم حق د ښځې دی، کوم د خواښې دی، کوم د خسر دی، کوم د پلار دی، کوم د مور دی، کوم د خاوند دی، د ټولو ته د هغو فکر راسي، هغه خپل حق هم پېژني، د مېړه هم پېژني، د پلار هم پېژني، د خسر هم پېژني، د مور هم پېژني.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې دود، دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلۍ بشري حق تر پښو لاندې کوي، چې یاوې هم همدال واده وروسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي.
د خپل د رواجونو له کبله خپل د بشري حقوق د هغه د خویندو په برخه کې اکثره اوسي هغه تر پښو لاندې کوي، یا هم سترګې پې پټوي، چې یو له هغه بشري حق څخه د نجونو د واده څخه وروسته کوم حق چې دی د هغه سلبول دي. هغه دا چې نجلۍ کله چې واده وکړي په افغانستان کې، نجلۍ د واده څخه وروسته کوم د پلار کور چې دی کوم هغې زیاتره حقوقو څخه ختمیږي، یعنی جنګونو جنجالونو سره مخ کیږي، دا به ورسره خپل په پلار یا مور به ورسره دوی ورسره مرسته نه کوي. خو په افغانستان کې دا مروج د رواج د بیخي عرف ګرځېدل شوی دی، او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا به کوم نجلۍ سره مرسته نه کیږي، او هغو به یوازې ډول سره هغه به خپل جنګیږي، به تر څو پورې چې ځینې سختي د خاوند لخوا یا وهل یا ټکول یا هم د ځینې خسرګنۍ لخوا چې ځینې سختي ورسره دغه کیږي. د دې لپاره چې هر کورنۍ نیک انسان زی هغه د عرف کوم رواجونه کوم دی هغه فرق لري، خو تر څو چې هغه سره ځان عیاروي او څو وخت سي، مګر ځینې کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظر اوسي چې تر هغه پورې هم انجلۍ ته وخت نه ورکوي، به وایي چې هر څنګه اوسي باید زموږ د کورنۍ او پر رواجونو باندې خبر اوسي، او د خبرېدو لپاره وخت اړتیا وي. مګر دا چې کوم جنجالونه سره انجلۍ مخ کیږي د پوسرګنۍ کړه، نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتره او منفي نظر چکم ده، هغه او تنگ نظری چې ده او رواج شو زیات دی اوس وختونه کې، هغه هم ده چې د پلار لخوا د پلارګنۍ لخوا د وی لور سره واده شي ولور سره مرسته نه کیږي.
د وردګ ولایت اوسیدونکو احمد شاه وردګ خپلې څلور لونه واده کړې دي. نوموړی وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي، خو دا ستونزې بیا یوازې جلۍ ته نه ورلغړې کوي. که د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حل کې مرسته نه کوي، نو خپل لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي، کنا دی دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډیر متمدنو ټولنو کې هم چې هلته ودونه ډیر دی، مینې دی، دوی میشناخت او لو مریج په نامه باندې دا ودونه هم صورت نیسی، کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وي، یا صنف کې یا مکتب کې یا په پانتون کې یا په کاري ساحه کې. خو بیا هم کله چې واده وکړه مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي. خو بیا په خاص شکل باندې د په افغاني ټولنه کې چې یو خدای وي، خو دغه ودونه دی شناخت په اساس نه، بلکې د کورنۍ او د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسی، او د بلې خانه نوکدی دی چې کله د واده صورت نیسی، اولا خپله د هلک او نجلۍ مابینځ کې هم شناخت ضعیف وي، مینه محبت یو له بل سره یو له بل نه ضعیف وي، اعتماد ضعیف وي، او باور یو پر بل باندې د هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلي ستونزې کوي. خود ما په نظر باندې دا ستونزې د هلک او نجلۍ نه، بلکې دا د کورنۍ له خونه ډیر کله دا ستونزې منشأ نیسي. په افغاني ټولنه کې بیا خاصتاً په پښتنو کورنیو کې د ستونزې په ډیره پیمانه باندې لیدل کیږي. معمولا که یوه خبره په زغرده باندې وکم، ویل کیږي چې همیشه د پاره په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی، یو مشکل موجود دی، چې والا ډیر کله دا د خپل خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی، بلکې دا د کورنیو مداخله د ښځو په مقابل کې. معمولا خواښي په نامه باندې، معمولا د ورور دی، د خویندو مداخله او یا هم د کورنۍ د نورو غړو مداخله دی، و نوی واده شوې نجلۍ او یا جوړې په ژوند کې دا طبیعي ده چې دا رقم قصې مامنځته راځي، او ډیر کله دا په ډیرو غټو شخړو جنجالونو باندې تمامیږي. کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو، حتی په دښمنیو سره تمامیږي.
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ د رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي. دا د مور پلار مسؤلیت دی
چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغې ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډېر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي او یا هم د خپلې لور د ژوند پوښتنه نه کوي، د هغوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي، وایي چې بیا دا مداخله کیږي، دا کړکیچ او جنجالونه کورني جنجالونه نور هم زیاتیږي. خود ما په نظر باندې نه دا خبره په دې باندې ده چې څومره د نجلۍ مور او پلار او یا هم د هلک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوی واده شوی هلک او نجلۍ واقعي ژوند ته متوجه دي، دوی احساس مسؤلیت کوي، دوی غواړي چې د کامیابه رابطه ووسی او بالاخره د رابطه دي دوی په وخه کورنۍ باندې تبدیل شي، د اولادونو او مسیونو چیختن شي. نو د ما په نظر باندې بله او د لاسنیونه او د حمایت د دواړو خو ضرور دی. ډیر کله داسې کیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خواښې له طرف نه یا د غیلې خویندو له طرف نه یا د نی د نور غړو ولو د انجلۍ د ادم درک او د انجلۍ د نابلدی او د انجلۍ د اجتماعي ژوند کورنی ژوند ته د ادم آمادگی او ناتوانی په نتیجه کې ستونزې را منځته کی او خ پخلای نشي کولای، خ دیګ نشي کولای، خ ډوډۍ نشي پخولای، د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نه دی، اولادونو پرورش او دیغه روزنه ته متوجه نه وي، نور ستونزې موجود وي. خو دا ستونزې باید په خوشونت نه، په جنجال نه، په جنگ او جګړو نه، بلکې دا باید په انسانیت، په نصیحت، دا باید په پالنه، په پرورش، په یو دایمي روزنه باندې باید مغشي، په یو ښه رویه، په یو ښه شیوه، په دایمي توجه باندې باید اصلاح شي. متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې دا د غلور ده، په کورنۍ پورې ارتباط لري، د مور ده، د پلار ده، د مور او پلار طبعا د خپل اولاد مسؤلیت لري، د غوی په غم یا غم جنکیږي، په خوده خوشاله کیږي، هغه آرزوی لري چې اولادونه یې لوري ښه ژوند ولري، خوشاله واوسي.
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند له نږدې څخه لیدلی، وایي چې دا خپله د داسې پیښې شاهد ده چې جلۍ د خسر په کور کې له ستونزو سره په دې اندازه مخ و چې په مرګ تمام شوي، خو د پلار کورنۍ ورباندې خبر هم نه و. لاغلې قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. نوموړی په پیل کې د هغو ستونزو علت وایي چې جلۍ د خسر په کور کې ورسره مخ کیږي.
لمړی باید دته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یو فرهنګي ټولنه ده، او بل خصوص داسې ایدئولوژي د خلکو سره ده. خزه چې واده سوله د خسرګنې ده، چې مړه سوه برته د پلارګنۍ ده. نو دغه ایډیا سره سم چې کله چې یو جلۍ یو کور ته ودیږي، طبعا دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي، دغسې مو اذهان هم مختلف دي، دغسې مو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده. شاید په دغه کور کې چې دا لویه سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول ښه و بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بل تغییر کوي، هر څه ورته نه وایي. په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مخته ځي، یعنی کېدای چې که آزادی تراسو دلته دې ته د خبرو کولو آزادی ورکول سوی وي، خو هلته پاغه کول کې د خبرو کولو آزادی بیا نه لري. نو فلهذا دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې. که هغه کور کې اې دې نه هرکلی وسی او دې ته دا اختیار ورکول سي چې څرنګه دا خپل په تیر فامیل کې و، یعنی د پلار په کور کې و، هر اغه رقم یو فضا ورته که اغه ډول سلپسل نشي کېدلی، اده اقل 50% 30% 40% اغه سی یو فضا ورته آماده سي، نو دا جلی د دې کور سره آهسته آهسته سازش کوي، ستونزه نه پیدا کوي. ولو چې بیا بالکل مخالف وي د هغه کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې، نو بیا دلته د ستونزو اساس د دغه ځای نه شروع کیږي، ځکه چې دا هغه شی غواړي، هغه ماحول غواړي چې پکې لوی شوی ده. دلته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس د هغه ماحول وي، نو طبعا د فکرونو تفاوت، د خبرو کولو تفاوت، د رواجونو تفاوت، دا ټول د دې سبب ګرځي چې دا جلۍ ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پاتې کیږي، د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي، هغه چې د دوی په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي هغه هم د منځ ځي، کوم مینا مینه او محبت چې د دوی ترمنځ مخکې تر واده هغه هم له منځه ځي، ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي. کله چې اشتباهات ترسره سو، د اشتباهاتو څخه غلطۍ کیږي او د غلطۍ څخه خوابدیا منځته راځي. خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده.
درته وایي چې یوه انجلۍ د خسر په کور کې له ګڼو مشکلاتو سره مخي او بیا د ویلوم څوک ونه لري، یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشت وکړې، ته باید گزاره وکړې.
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه ستونزو سره مخي، ځکه چې نابلدي د پاره کور کې، هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوی شوی ده او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کړي او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته. نو تمن انسان فطرتاً هم چې څه شی په طبیعت کې نه، نو د ځان څخه مخالفت شي. کله چې مخالفت خو د لستونزې منځته سولې مشکلات منځته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګاهی تر څو چې خپل زړه تش کړي او د هغه ځای څخه یو سپورټ ترلاسه کړي، یو ملاتړ ترلاسه کړي، یو حمایت ترلاسه کړي. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مورې ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر ده، فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغس خواري تېرې کړې دي، وخسرګنې کور کې دا مشکلاتونه سته او دا ده. چې خور ته ووایي، خورې ورته وایي چې ودرېده چې مور مې درته وویل چې گزاره وکړه، نو همدغه سه حالت د څه وکړو، دغه به دې په تقدیر کې وو، دغه دې په نصیب کې وو. دغه شیان نور هم د جلی زه خپل خپل دفاع وکړم، ځکه چې زه دفاع کار نه لرم. نو کله چې دا زه خپل مایت د پلار د کور د خواته نه ترلاسه کړي، دلته لا هم تر فشار لاندې راځي، بیا هلته نور هم د بغاوت کولو پلان ورسره پیدا کیږي چې زه باید خپل خپل دفاع وکړم، زه باید خپل خپل ځان څخه حمایت وکړم، زه خو ملاتړ نه لرم، نو باید زه خپل قوي اوسېږم چې تر څو زه خپل خپل دفاع وکړم. هغه دفاع خودی کې نور هم دا تر دې چې سمه کې نور هم خرابې خپل ژوند، ځکه چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي او کله چې د ځان دفاع کوي هغه خسرګنې نور هم بدې ګڼي، هغه ته دا خنختاري چې موږ خپل ځان څخه دفاع وکړي او فکر کوي چې دا د بلې خوا څخه حمایت شوی ده او د بلې خوا څخه سپورټ شوی ده، یعنی د پلار د کور د خوا څخه کوم استاد په کوالته لري، هغه ورته هر څه ورته ښیي چې ته لاړ شه داسې دغه وکړه، داسې بغاوت وکړه، هغه بیا بل ډول اخیسته کوي. دلته د ستونزې او مشکلات سره ډېریږي په کورنۍ کې.
کورنۍ والې نه غواړي چې خپل لور نه ملاتړ وکړي او دوی ته ډېر مهم د خلکو خبرې ښکاریږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي، یا دا کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور گزارې ته نه پرېږدي. والې د خلکو خبرې دوی ته ډېرې زیاتې مهمې ښکاري، نظر د لور ژوند ته.
دقیقا ډوډۍ ځان ته خرو، خبرې د خلکو تیرو، دا مون فرهنګ ګرځېدلې ده بیخ او فرهنګ مو د اول نه هم د سراته پاتې او د پلرونو نیکونو څخه د میراث راته پاتې ده، چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي. کله چې خپوسی په دې باندې دقیق معلومات ولري چې لور می هلته مشکلات لري، یو دوه واره درې واره لوري شکایت کوي، یو څه دی خپل پستر ګولیدلی وای شي نه دن کای بوات مانند دي دن زی یو زلي ګوري کور ژوند دي مورې استې پلارې فرض مثال تور سو ګوره خو ته خو تجربه لري، ته تحلیل کچري اشتیا د جلی مستون زلري کینل لري غراس چې ورته وای چې ولارشته چې هم سوند سره مخ تا خلکو سره بد چلن کوي، او د ملامت نه د پدې نه وایم چې اولاد می ده خو و می کتل حالات او کور ژوند می وکتل، چانه می پښتنه وکړه په خسرګنې کې بعضی موضوعات کې سر می خلاص او په بعض شیان باندې د جلی غلط نه وای. نو دلته وی خپل وای خو مونږ ته خو نه خای چې مونږ مداخله وکړو د دوی په ژوند کې، دوی به خفاسي کوم مداخله وکړو، او هغه مور بیا ور سره تایید کی چې هم دغه سیمه به خبره باندې باس وکړه، هغه ته خوندور ښکاران نه سول، نو تر دې چې خسي ژوند نور به هم خراب سي. دا ستونزه بیا د فامیل سره ای که مونږ مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب بشي، او خسرګنې فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري، څوک پښتنه کول والا نسته، نو څه چې موږ له غواړي مغه بربند کو بل اخر نه سبا تابع دار کیږي. هر څه چې مونږ وایو، هر څه چې قوانين مونږ د کور ده، هر څه چې مقررات مونږ د کور ده، مجبور ده چې اطاعت وکړي. کشمکش کې چې د خلکو پروا وکړه، د ټولنې پروا وکړه، د رواجونو پروا وکړه، خپل د اولاد پروا مکوه، ډیر ځایو کې داسې شوې دي چې اولاد یا غجلې د لاس تللې ده، په یو نابلد او امراض باندې اخته شوې ده، رواني تکلیفونه پیدا کړې دي، عصبي توازن یې د لاس ور کړی، چې
دغه شیانو سبب ګرځي. بیا هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کشکې مو غم ورته خوړلی وای، کشکې مو خبرې کړی وای، کشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولی، کشکې مو د خپل د لور دفاع کړی وای، چې بیا هغه کشکې بیا هېڅ ګټه نه لري. هغه وخت کې هغه جلی نقطې ته رسېدلې ده چې بېرته راګرځېدلې او هدي حالت ته بیا ناممکنه شوې ده.
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي، بیا تر ټولو زیاته تمه یې دایي چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي. دا یو ډول خودخواهی ده، یو ډول لزده کړې لري پاتې کېدل دي، یو ډول سادګي ده. دا څه ده؟
جړ ته راسو، هغه اساس ته راسو، ناپوهي هغه مهمه وجه ده. خپل لور چې پیغله یې په کور کې، هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جیزونه جوړوي په هغه باندې به اخته یې، ورېندر دې چوپړه ووي، دا دې کار وکړي. او خپل لور چې بیا واده سي، هم بیا دا تشویش ورسره ده چې ما خپل لور د ګلاب په اوبو لوی کړې ده، باید هغه خلک ورته ډېر نازو نوازش ورته ورکړي، کورنۍ ګوري، هلک ګوري، ډېر توجه کوي. خو دغه چې دا خپل لور خپل لور ګڼي، انګور د بل لور ګڼي، دغه خلک پوهه نه لري.
بله اغلی نیازی، په آخر کې که هغو کورنیو ته د تاسو یو مشوره ولرو چې دوی خپله لور ودوي، نورې په خدای سپاري، هغه که خوشحاله یو خو په هر حال ستونزه نسته. که چیرې اوله مشکلات د خسر په کور کې د انجلۍ لري او د ستونزې د حل کېدو خو څه کوي؟ دی ویلو څوک نه لري چې او څوک کې نه ای او خپل مشکلات ورته وای سره لیس دی پلار کور به فصل دی خدای دل خلکو نه ډک وی. مشوره هم دغسې کورنۍ ته څه ده؟
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي، په دې سه کې تاسې مسؤول یاستئ، خپل مسؤلیت ترسره کوئ، د دې خلکو خبرو ته مه ځئ، خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیر اوسېږئ. تاسې په دې سه کې هم به خدای ته ګناهګاره یاستئ او هم به بنده ته ګناهګاره پاتې سئ. افسوس کول ګټه نه لري. زه خپله د دې ډېر ژوندۍ مثال لرم. زموږ خپل په فامیلانو کې، زموږ خپل دوستانو کې یو ډېره خایسته جلی واده شولې، جلی مړه شوله، دغه سي مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله، په شروع کې هغه نه ویله. کله چې زه خبر سوله، ما یې مور پلار خبر کړه، مور پلار داسې وخت خبر سو چې جلی په زولې کې راوستله خپل کور. زه دغه سي قرباني شاید پات سوېم، په زرګونو داسې قربانيان مونږ ور کړی دي. دا یو نه ده چې دا یو ژوندۍ مثال زه درکوم چې دای خپل فامیلانو کې او ما خپل دسترګو لیده کاته. نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کو، باید خپل د اولادونو ژوند په حصہ کې چې موږ مسولیت لرو، هغه مسولیت تر سره کو، چې نه خدای ته سبا شرمنده لرسو، نه د خپل اولاد مو سبا دامنګیروي. اول کوشش وکي چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل لرو ودوي، هغه ډیر ښه تحلیل کوي، ښه وپیژنې، په هرې خوا یې وسنجوي، ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپاري او همیشه خبرګیر اوسېږي. او هیڅ وخت د خلک بڅوي دغه خبره ته ارزښت مو ورکوي. دا فکر په ځان سره وکي چې اولاد می کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کړم.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
مننه ستاسو څخه هم. ښه ورځ.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.